یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زموږه غلا ازادي رادیو نورې په روانه یو ساته خبري خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څړنې لړۍ پیل شوې ده. دا چې په دې برخه کې کوم ډول شکایتونه څړل کیږي او تر څه وخته به دغه شکایتونو د څړنې بهیر دوام لري، په روانه خبرونه کې پرې ریپورت لرو. نور مطالب محمد راټول کړي، زه اکرام الله اکرام یو. دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل آن به وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. پاکستان نن په کابل کې خپله کنسلګری بیرته پرانیسته. د تخار په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون 12 سرتیري وشل شوي دي. او ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکي ډلې له غړي سره د کویټې چارواکو تر لیدنې وروسته یې تهران د کویټ د شارزافې احضار کړی دی. پاکستان نن یک شنبه په کابل کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رډیو ته ویلي چې دوی به د ورځې یو نیم زرویزی افغانانو ته توزیع کړي. سلګونه کسان چې پکې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي، په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي سو ویزې ترلاسه کړي. لدې مخکې شاوخوا دوه میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسلي څنګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې وه. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې سره له یک شنبه به کابل کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. دا وروسته لاغه چې په پیښور کې افغان سفارت خپل کنسلګری پرانستل کیږي. د افغانستان سفارت په پیښور کې د افغان مارکیټ تلانچی په اعتراض خپل کنسلګری تړلې و. دا تخار ولایت په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون 12 سرتیري وشل شوې ده. تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي رډیو ته وویل چې بیگان نیمه شپه د خواجه بهاوالدین په لالا گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتونوالو پر پوستو بریدونه کړي. 12 تنه پاتونوالي وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي.
طالبای مسلح نیمه شب گذشته بالای قرارگاه ملک پاتون قماندانای محلی ولسوالی خواجه بهاوالدین هجوم آوردن. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیزش‌های مدنی تحت فرمانده افراد تحت امر ملک تاتار وارد شده و 4 نفرشان هم زخمی. نیروهای امنیتی ما به اسرع وقت خود به ساحه رساندن و طالبان را از زیر عقب زدن. برای فعلا وضعیت به حالت عادی است.
د پاتونوال د یو کمانډان ملک تاتار په امر د طالبانو په ضد جنگیدل. د تخار د والی ویان زیاتوي چې طالبانو ته هم په ځوابي ډزو کې تلفات وخت کشمیر نه دی معلوم. د ویل چې سیمې ته مرستندوی ځواکونه په رسیدلو طالبان تللي. خو د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد وایي چې دوی وسلوالو بریدګرو 21 دولتي عسکر وشلي او یو شمیر نور یې ټپیان کړي. دا مختلطو رزمی لوبو افغان لوبغاړي حسین سفری د فایټ نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسي حریف پیټربرګ مات کړ. لوبا پرون مسکو کې وشوه او سفری له درې پړاو لوبي وروسته په خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې څلور بریاوی او یو بایلات شامل دي. خروسی سیال درې بریاوی او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمه ییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوی ترلاسه کړې وي. ارګ په خپل فیسبوک پاڼه د ازادي راډیو د ازادي مبارزې په دې سیالۍ کې د سفری بریا د کبله مبارکي ویلي. ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکي ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویټ شارزافیر احضار کړی دی. ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویټ شارزافیر ته د ایران شدید اعتراض اورول شوی چې ولې یې د ایران د رژیم له مخالفینو سره لیدلی. کویټ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی و چې د کویټ د استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې له یو غړي سره لیدلی. الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د حکومت لخوا د یوې تروریستي ډلې نوم ورکړل شوی دی. یوه نوې څېړنه ښیي چې امریکا سږ کال د تیرو څلورو لسیزو په نسبت ډله ییزې وژنې په امریکا کې زیاتې وي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس یو ایس اے ټوډی ورځپاڼې او د امریکا د شمال ختیځ پوهنتون ارقام ښیي چې د 2019 کال په اوړي کې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې 140 مرګونه بریدونه شوي. د امریکا په قانونو کې ډله ییزې وژنې داسې وژنو ته ویل کیږي چې په کلي بریدګر پرته څلور یا تر هغو زیات کسان وژل شوي وي. په دې 140 بریدونو کې 33 واره له وسلو کار اخیستل شوي او ډزې شوي. په سموکی سگ 2009 کال چې پای ته دوه ورځې پاتې دي په امریکا کې 2211 کسان په بریدونو کې وژل شوي. او په عراق کې تر اسکون کو د دې هواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دې تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړی. دا په دې هواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شوو اعتراضونو دوام دی چې پلازمېنه بغداد او جنوبي برخې یې ځپلي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی تر اسکون کو د شنبې په ورځ د ناصریه د تیلو د تاسیساتو د تړلو پر مهال نه خپله خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو دا چانځای په ورځنۍ توګه 90,000 بیرله تیل تولیدوي. په رپورټ کې یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوي چې دا تاسیسات تړل شوي دي. عراق له درې میاشتو راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوي. مظاهره چیان پر پراخو اداري درغلیو، بیکاری، د عامه خدمتونو پر نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران په لاسوهنه غوسه دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کغواړی دا او نور مسائل او موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمدا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده.
نن ورځ مان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي.
پروانه خبرونه کې په دې اړه د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په حواله باندې راپور لرو. په یو مرکه کې اوري چې د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به په ټول ولایت کې، البته د ننګرهار په ټول ولایت کې، یوازې افغانۍ د چلښت وړ وي.
اول دا ده چې د وړو افغانیو کمبود ترڅو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي.
په وړاندې ستونزې شته. د ننګرهار والی په دې مرکه کې پرې بحث کوي. په یو بل راپور کې آیا د پخواني شعور ولسی سندرغاړي خان قرباغي په اړه مو تبن اوریدلی. د هغې زوی غلام حضرت قرباغي په اړه راپور لرو.
کوم باد ته ولاړ سم، لا کوم خپل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام کو دي پلار سندرې دی وای، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغي وای هر واده ته چلاړ شي خال ترې د پلار سندرې غواړي. نور مطالب هم لرو، لمک سر پات شي. سمرازو د خبرونی لمړی موضوع ته او یادونه به توکو چې د رواني خبرونی د هم نیمای نور بستونی ز خبرونی ته ځنګړ شوی دا به هم را سره اوري. په ټول افغانستان کې د شکایتونو د تیړنې لړۍ پیل شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کم یې بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي او اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. زهیرمل صاحب، مهرباني، نور جزئیات لته او
بلای کرام صاحب. لا هغه ډول چې تاسو ویلي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دیرش ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسي پیل کړ چې د ټاکنو د لومړنۍ پایل وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو د شکایتونو وڅېړي او له تصنیف بندي وروسته به یې تحلیل او پریکړې کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بې اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیر لکشمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډیر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي، دلته موږ سره چې هغه د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټول تاسو ته
همدا ډول تر ټولو زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په دویم او کندهار بیا په دریم ځای کې دی چې د شکایتونو شمېر یې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنجشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته دی چې ډېر لږ شمېر شکایتونه پکې ثبت شوي دي. خو یوه اندېښنه دې شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کموالی دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمېر پکې ډېر دی دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي یو شمېر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کېدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسائل تر واده پورې جنجالي په عین حال کې اوږدې څېړنې ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې مسون سره لغ مشتکه علیه سره چې پر بند شکایت شوی ده توغوی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې د شکایت په وړاندې کولی شي معجب یا
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې د کمیسیون هم ویلي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډېر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي و دوی فکر نه و چې دومره ډېر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډېر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 16,500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې کړی، 4,000 د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لخوا او نږدې 3,800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لخوا شوې دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 12 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شوي شکایتونه وڅېړیو پاره پریکړه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، وه موردل چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده او د افغانستان د شکایتونو کمیسیون وایي چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. د شکایتونو ولایتي دفترونه 15 ورځې وخت لري تر څو په دغه موده کې د شکایتونو څېړنې ته رسیدنه وشي او دغه ټول شکایتونو ته دوی رسیدنه وکړي او څېړنه یې تر سره کړي. له ټاکنیزو مسایلو ورخوا یو بل جدي ټولنیز ستونزه د اوروزګان او کندهار لوی لارې د خرابوالي لامل خلک پستونځ کړي. لوروزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ غزیدلې لوی لارې د خرابوالي لامل خلک په ځنګړي ډول ناروغان د غنو ستونزو سره مخامخ دي. د غلار چې له 2 کلونو رئیسی چارواکي د جوړېدو ژمنه کوي، خو اوس هم مسافر ته په یو ویرونکي او لکړاو ډاک سفر بدل شوی. چارواکي یو ځل بیا د جوړېدو ژمنه تکراروي. صادق ریښتینی په دې اړه له کندهار راپور راستولی.
له کندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو له تیرو 3 کلونو راهیسې د مسافرو او دولتي مسولینو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 8 کیلومتره په اندازه یو بل فرعي لاره جوړه کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو له امله تر هر ځل پیلېدو وروسته ډېر ژر درېدلې. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډېره برخه خرابه، پیچلې او د ځنډ له امله ډېر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخه چې پیوا ورځ رسیدي هغه په 2 ورځې چې 1,000 روپۍ غواړي تاسو هغه بار 1,000 ته ورسیږي. د 1,000 روپۍ دوا غواړي هغه بار 1,000 ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس د 2 ورځې کې دلته ورته ولاړم موټر نه سه، یو داسې به کوبل وای داسې به کو لاري ته ځان نه نسی.
داروخان داسې تکلیف دی، خامہ د سره مات سره وز ډیر خراب ده، ډیر کرپ کړپ دی پکښه، ډیر خراب ده، لارې ورجې دي، کریب سي ډیر دي، موټر خراب دي، ډیر جمبر بند چمرې ځان دې تکلیف ورکی، خو لار خراب ده، خامہ ده، بالا د ژوند باس د غال پر دري.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زیوی دا 2 میاشتو تر ځن ورسته یو ځل بیا د 1 میاشتې راهیسي د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زی د لارې د جوړېدو د ځان علت نامنی بولي.
تقریبا 1 میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل شوی. په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسنل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي. اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ پایل نقطه غجته نه رسیدلی. هغه پخوانی سرک سی موږ جوړ کړی و، په هغه کې هغه حفظ مراقبت هغه جون څه تخریب سی او هغه باندې کار کو ان شاء الله سمغه خپل وسایل ته ورسیږو تعداد وسایل به هلته ډیر سی کار سبب تر دغه نور هم سرعت ورکو یوازینی مشکل څه دی امنیت مشکل ده څه تقریبا اته میاشتې د پروژې کار درېدلی و نو اوس ان شاء الله امنیت تامین ده هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی پولیس ملی اردو ملی مالی خلک مکه سره همکار دي ان شاء الله دا کار به مګه زر به خلاص پکو
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافر لپاره په یو کړهو بدل سوی بلکې د پولیسو لوري له مسافر سره ناوړه چلن هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر له ډیر سختي اړتیا پرته سفر کول ته زړه نشه کوي
وخت په کابل کې 12 بجې او 15 دقیقې شو درنو دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو نوري اوس هم څو لاند اقتصادي خبرونه ورو چې ناجی صاحب برابر کړی
په ننګرهار خوست او لغمان ولایتونو کې د پاکستانی روپیو د نه کارولو کمپاین د افغانیو ارزښت لوړ کړی د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کمپاین به دوام وکړي
دغه ولایتونو مدني فعالانو ژورنالستانو او ولایتي ادارو په یو غږ د افغانستان بانک هم دا پالیسي چې څه ډول کېدل شي د بهرنیو اسعارو پر ځای خپل ملي پیسې وکارو دا غږ بدرګه کړ او په دې برخه کې دې لازمې همکاري وکړي همدغه د کاری غیزه د چینن په ډیرې ولایتونو کې افغانۍ ته تقاضا ډیره شوې ده
د افغانستان په دغو درې ولایتونو کې ورځنی کاروبار په پاکستانی روپیو چلیده د افغان چارواکو په خبره د پاکستانی روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموه بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوه په دغو ولایتونو کې د اسارو د تبادلې مارکیټونو او صرفانو ته نوي افغاني بنګنوټونه ورکړل شوي څو په مټې پاکستانی روپیو ټوله شي په کونړ ولایت کې د کبانو یو لوی فارم جوړیږي د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی وای دغه فارم د 2.5 میلیونه کبانو د ساتنې ظرفیت لري چې په ختیځ زون کې به تر ټولو لوی فارم وي نوموړي وویل چې دغه فارم په لومړي سر کې د سلویخ ټونه کبانو د تولید ظرفیت لري یاد فارم د کونړ ولایت په مرکز کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور له لوري د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شل پوله یو روپۍ روش په غتی افغانۍ نوی پوله یو انګلیسي پاوند یو سل یو افغانۍ دیرش پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایراني تومن شپږ افغانۍ لس پوله زر هندي کلداري یو لس افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 372 افغانۍ
نموږه ګلزادي رادیو ناوړی په یو شمیر ولایتونو کې د پاکستاني یورپیو په مقابل کې د افغاني او د چلاخت دوام د ننګرهار ولی وای تر راتونکو دوه ونیو په ټول ولایت کې واځي افغاني د چلاخت وړوي شاه محمود میخیل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د کلدارو د مخنیوي کمپاین په وړاندې درې سونځي وچې اوس تر ډیر حل شوې دي زمو همکار امید زیرمل د ننګرهار ولی خغلی میخیل سره په همدیړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې د پاکستاني یورپیو د مخنیوي او د افغاني او د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاله شوی ستونزې سدي او څومره مخنیوي شوی دی
مننه نو دوه غټ مشکل دي چې هغه موږ ته وسلار هم پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کیږي اول دا چې د وړو افغاني او کمپوت تر څو چې وړې افغاني سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کی نو یو لوی ستونزه دا و نو دا مخ په حل کېدو ده اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی دویما مسله د نرخونو کنټرول و د نرخونو کنټرول افغانۍ وسلګه خشه ده نو باید هر هغه شی چې په خوا په 50 کلداري او هغه اوس په 50 افغانۍ باید وي یا د دې رقم کم دي نو کاغه د ترانسپورت کرایه ده کاغه د نرخونو ده کچیر کوم ځکه چې څوک تخلف کوي دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده دریمه مسله چې و په خوا په وړې پیسې په کم پیا غسل کېدل او غټې پیسې په زیاتو اوس څنګه اول ورځو کې باید کسانو احتکار یعنی مخته چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅي اما دا احتکار ده نو کچیر څوک ونی ولشل هغه ته دوسیه جوړیږي او هغه مجبور دی چې ادلی او قضایی ورغنده خپل هغه جزا دی وګوري
ولی چې هغه درې اومد سوزي چې تاسو یاد کړی د حل لپاره کوم پلاوی چې ټاکل شوی د څارنې او حل بهیر یې څه ډول دی آیا په ورځنی ډول تاسو دا پروسه تعقیبوي څه ډول
ورځنی شکل نه چې مې ساتوار
یو معمول تل داوی چې تل یو بهیر د ولایت په مرکز کې خډول رواني خو په ولسوالیو کې بیا ستونزې وي او که وایم بیخي مزه یې نه وي. اوس همدا خبره هم شته پلانګرهار کې ویل کېږي چې ځینې ولسوالۍ چې لرې پرتې دي نه یوازې دا چې راکړه ورکړه پکې په افغانیو نه کېږي بلکې له دې کمپاین څوک خبر هم نه دي.
پیسو قاچاق باید مخه ونیسي که د هیواد نه بیرون دي وړې پیسې او دا امکان هم ډېر نه لري.
په ننګرهار کې د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو بانک نوټونو د چلاخ د دوام په اړه د ننګرهار لوالي شاه محمود میرخیل سره زموږ همکار امید ظهیر مل مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سم د کابل چاپ ورسپانو ته سر ورخره کوو. د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره پر لنډمحالي اوربان د طالبانو د رهبرۍ توافق پاړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دا ورسپانی ناجی صافی لوستي او مهم ټکی را سره شریکوي.
دنیا ورسپانی لیکلي په دې ورسته یو ورځو کې یو ځل بیا د لس ورځنی موقت اوربان خبرې ګرمې شوې دي او له دې اوربان سره به هم مهاله د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې د نه پړاو مذاکراتو په پایله کې ورستۍ شوی لاسلیک شي. ورسپانې د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې دغه اوربان د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر فشارونو وروسته ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ځل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ تر اوربان وروسته داسې هیلې هم شته چې دوحه کې د سولې هوکړې تر لاسلیک لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي او د دغو خبرو په جریان کې به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان وي. دنیا ورسپانی همدارنګه د سرمقالی په نتیجه ګرای کې لیکلي سره لدی چې طالبانو له افغان حکومت سره مذاکرات رد کړي او ویلي دي چې حکومتي کسان به د حکومت په استازیتوب نه بلکې د افغان سیاستوالو په استازیتوب له دوی سره بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي. خو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو شرط اوربند دی. هشت صبح ورسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې حکومت باید سنجیده نشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي یو شمیر طالب ناتړي له هغې ډلې د پاکستان استخبارات د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په سنډیتا کولو سره غواړي وښیي چې افغانستان داسې جغرافیه ده چې کوم حاکم دولت نه لري او باید د دغو ډلو استازي مذاکرات وکړي او حکومت ورته وټاکي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانستان اوس حاکم نظام، آزادې رسنۍ او همداشان آزاد حزبونه لري چې د نظر څرګندولو حق لري او افغانستان د داسې جغرافیې په توګه یادول چې هیڅ دولت نه لري دا غیر منطقي دلیل دی. او هیواد دولتي ورسپانې د طالبانو یوې اونۍ اوربند ته په اشاره لیکلي افغان لوري لنډمحاله اوربند نه بلکې هغه اوربند غواړي چې د تلپاتې او بنسټیزې او باعزته سولې لامل شي چې له دې پرته سوله به هیڅ ډول شونی نه وي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبان د پاکستانی سرګرو پوځي شبکو له خوخې پرته اوربان نشي کولای. وړاندې راغلي له همدې عمله د افغان حکومت او د امریکا د فشار عمده موخه هم د اوربان دی. خو دا اوربان باید لنډمحاله نه وي او داسې اوربان هم نه وي چې افغان ځواکونه ترې بهر وي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورزو غزنی ولایت او د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته د افغانستان د مشهور ولسي سندرغاړي خان قرباغي نوم به مو خامخا اورېدلی وي. دی که څه هم اوس په دې نړۍ کې نشته، مړ دی، خو د ده زوی غلام حضرت قرباغی اوس نوې سندرو ته راوتلی او سندرې وایي. غلام حضرت قرباغي وای چې په زیاترو سندریزو محفلونو کې ودونو بندرونو کې ورسخه خلق د پلار د سندرو غوښتنه کوي، هغه سندری چې په سیمه کې ډیری مشهوري وي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر له غلام حضرت قرباغي سره خبرې کړې دي، ورغلې ده او داغه د خبرو په اړه باندې د راپور چمتو کړی.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي غږ نه، بلکې د هغه د قبر تر څنګ د پکور کې راټوکېدلی غږ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا غږ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو، ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایشونه کېږي؟
ما نوم غلام حضرت قرباغي ده، د خان قرباغي زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي سوینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه دا خلکو دې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغي زامن یاست، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوئ. کوم واده ته ولاړ سم، لا کوم محفل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام خو دې پلار سندرې دې وایي، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغی وایي چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کېږي، نو شاعر لیکوال ابو مسیل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کېږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتېږي. موسیقي او غږ یې کټ مټ خان قرباغی ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغي سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغي، د خان قرباغي زوی، کله زه وینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغونې سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې، هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو، هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقي طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که وایو د خدای بخیلې خان قرباغی ټپو یو بیل انداز لرل، سندرې یې بیلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو، کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یو ټپه یې ده وایي: که چا لونګ لیدلی نه وي، پېغله خوري که د لونګو بوی ځینه. د هغه دغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو پاره کمې ونه ویل، لکه څنګه چې خان قرباغي ویلې وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغي نور سندرې دي، ده په هماغه ډول باندې ویلې دي، بېخي ورته ورته ده، او دا سندرې بېخي هماغه رقم ویلې دي لکه څنګه چې د خدای بخیلي پلار ویلې وي.
خان قرباغی چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینجری کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغي زوی غلام حضرت قرباغي کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغي د وخت کومه خاطره به ور په یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای شي. دا اوس خان قرباغي دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړی وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د شپېتو کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد ګل قرباغی هم سندرې بولي.
د خان قرباغي د زوی غلام حضرت قرباغي پاړمو راپور اوریده چې خلک ترې په بیلابیلو سندرو محفلونو کې د خپل پلار خان قرباغي د سندرو غوښتنه کوي. خان قرباغي د غزنی ولایت اوسیدونکی و چې مشهور سندرغاړی او په سیمه کې